دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د پنځمبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 14 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په کوټه کې د بمی چاودنې په پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر د ټاکنې په اړه سلا مشورې په پېښور کې د مازورانو غوښتنې او د ډاکټرانو او سوداګرانو اندېښنې او د قبایلي سیمو د ستونزو سربېره د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس په اړه هم معلومات درکوو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې خبرونه ورسخه واله
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن سهار یو چاودنی یو تن وژلې او دیار لسی چپ کړی دی نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي او امریکا وایي چې ایران رښتیا په عراق کې د داعش پر ضد بردونه کړی وي نو دا یو مثبت ګام دی اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن سهار یوې چاودنې یو تن وژلې او دیار لسی نور ټپي کړې دي د پولیسو چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار وه هغه وخت وسو چې د کوټې د سرکی سړک په بډیز مارکیټ نومي سیمه کې په یو کرولا موټر کې شدل سوي بارودي مواد و چاودل په کوټه کې د مشال اړې خبريال وایي چې په ټپي سو او دیار لسو کسانو کې څلور هغه ماشومان هم شامل دي چې سکول ته روانو د پولیسو چارواکي زیاتوي چې په دې چاودنه کې له 1.5 تر 1.7 کیلوګرام بارودي مواد ایښودل شوی وو چې هدف یې د دوی په وینا نږدې امنیتي پوسټ و چا د دې پیښې په اړه نه منلې ټاکل شوی دی چې د پاکستان یو ځانګړی پارلماني کمیټه نن د انتخاباتو د کمیشن د مشرۍ لپاره یو نوم په ډاګه کړی د پارلماني کمیټه به نن په خپل غونډه کې د ملک د دې مهمې چوکۍ لپاره پر درو نمونو غور کوي تیر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوی الیکشن کمشنر د نامه لپاره درې نمونه تجویز کړي او چې پکې جسټس سردار رضا جسټس طارق پرویز او جسټس ریټایرډ تنویر احمد خان شامل دي د بداسیال کې د چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر چوکۍ لتیرو شپاړس میاشتو راځي خالی پرته ده نن په لندن کې د افغانستان او برتانیا د مشرانو په ګډون د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي د لندن د کانفرنس د جوړونکو له یوې رسمي خبرپاڼي سره سم په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت ته یو زمينه او پلیټ فارم برابر شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دې کانفرنس کې به شریک وي د دې ترڅنګ په دې کانفرنس کې د ګڼو نور هیوادونو لوړپوړي چارواکي او استاذ هم ګډون کوي په نړۍ کې ماینونه او نور چاودونکي مواد تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې ماشومانو ته رسوي د ماینونو د بندیز لپاره د مبارزې نړیوالې ادارې د ځکنیو ماینونو د څارنې په کالنی ریپورت کې ویلي چې 2013 کال کې په نړۍ کې 2403 تنه د ماینونو په چاودونو کې وژل شوي دي چین مایې ماشومان دي د دې ادارې په وینا د ماینونو په چاودونو کې تر وړم کال د ماشومانو ځاني زیان په اصلو کې او زیات شوی دی د دې ادارې په کلنی رپورت کې ول سوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 480 تنه په ماینونو کې وژل شوی دی چې دا په همدغه کال کې په نړۍ کې په ماینونو کې د ټولو وژل شوو ماشومانو نږدې نیمای کېږي د افغانستان او روس ته تر ټولو زیات ماشومان بیا په کولمبیا او ورپسې شام هیواد کې وژل کېږي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس مشهور خبریاله کیت گینن وای دا نه غواړي چې پر دوی بریټکونکو افغان دی اعدام سي د روان کال د اپریل پر څلور منېټه د خو شارت نږدې یو افغان بریټکونکو پر کیت گینن او د هغې پر بل همکار انجا نیدرنګاس ډزی کړې به په دې وسروال بریټ کې کیت گینن ټپې سوي وا خو هغه بل همکاري اکاسی ژوندل لاس ور کړو کیدګنن له کینیډین پریس سره په امریکا کې پرند ویل پر دوی برید کوونکې افغان ته د سزا غوښتون کده خو د دې طرفدار نه چې هغه دی په دار و ځړول سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې پر ضد خپل جګړه نه همغږي کوي، خو د دې ډلې پر ضد د ایران هر ډول پوځي ګام به مثبت وي. جان کیری د خبره د چهارشنبه په ورځ په بروکسلز کې له هغه وروسته وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت وویل داسې نښې نشانې شته چې ګواکې ایران په عراق کې د داعش پر ضد په رښتیا هوایي بریدونه کړي دي. جان کیری وویل
we are not only coordinating militarily right
they why mujnai wazi padi jagda ki sara hamjaghi nayu balki da si plan ham na laru chi padi ara la iran sara pa pauzi to ga hamjaghi so kachir iran da daish parzid birduna kadi wi no da yu masbat gam dai khuda haga sidi chi muj war sara salam shura na da kadi da da iraqi charwa ko kar dai chi da khpali khawri aw khpulu amaliyat la para ts ghora kawi
and what they choose to do is up to them.
د ایران یو جګپړی چارواکی دا خبره رد کړې ده چې ګواکې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایی بریدونه کړې ده. القاعده د یمن په مرکز سنا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی برید پړه منلې ده. د چهارشنبه په ورځ سوي دی برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. په عربي ټاپوزم کې القاعده په ټویټر کې لیکلي چې د چهارشنبه په ورځ یې د سنا په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایراني سفیر د کور مخې ته په چاودونکو موادو بار موټر درولی و. یمنی چارواکو دا برید ځانمرګي بللی وو او ویلی وو چې سفیر د برید پر وخت په کور کې نه وو او ایرانی ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښته. دا برید له هغه وروسته سوی چې ایشیا یاغیانو د سنی اصلاح ګوند او د هغوی قبایلي اتحادیانو ته ماتې ورکړه او په سپتمبر کې د یمن پر پلازمینه قبضه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په کوټه کې نن سهار بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تر اوږد مهالې ترنګلتیا وروسته ټاکل شوی چې نن د دغه هیواد انتخاباتي کمیشن نوی مشر وټاکل شي. پرون د مازوران نړیوال ورځ ولمانځل سول خو په پېښور کې بیا هغوی د تور ورځ په توګه ولمانځل. دا چې ویلی یو مازورې پاړه وای
یمن صرف مازورو مانی شنه کارت مانی صرف سور نشان سره سکړې من د بدی کارت مانی هیڅ نه ملاویږي. حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې من د خپل حق ملو شي.
په خبر پښتونخوا کې د سړی تشتونی او قلنګ اخیستو له کبله یو شمېر ډاکټران او سوداګر نور سیمو ته کډې کوي. یو سوداګر په دې اړه وای
وبته خوري چې دا اوس خپ زور باندې روانه ده چې هغه په وجه باندې خلک چې دی هغه په خور نه کم از کم رهایش چې دی هغه دلته نه وړي دی.
په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان باجوړ او کورم ایجنسی حال هم درکو او سره به د سیمې په اړه نور راپور نه هم واوري. لمشال رادیو سره اوس زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل نن سهار په کوټه ښار کې بمی چاودنه شوې ده چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته ده. په دې اړه دا وخت موږ سره په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیکدي. خدای نور ناصر د دې پیښې په اړه که تازه حال موږ سره شریک کړي چې دغه بمی چاودنه د کوټه په کوم ځای کې رامنځته شو او د مرګ ژوبلې تفصیل یې څه دي؟
مننه اعظمی د کوټې سرکې سړک او د سرکې سړک بیا له بړې مارکیټ سره چیرما نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 9 بجې یو 14 سوې چې په دې کې د پولیسو په خبره تر اوسه پورې یو تن وژل شوی او دیار نس نور کتیان شوي دي چې په هغوی کې د دوو ماشومانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې له 130 کیلوګرام پورې چاودین کوڅو کې په یو انډس کرولا ډول موټر کې ځای پر ځای او بړې مارکیټ سره چیرمه یو دلته دا موټر درولې چې بړې مارکیټ سره بیا دلته د ملیشا ځواکونو یو پورته هم د نورو یو پلان نه مخه دا ښکاري چې هدف یې همدا د پولیس د ملیشا ځواکونو او اکټیټیټ د نورو څه 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 سکول تکلون کی ماشومان هم پدې کې ژبل کیږي چې په وحی کې د ډاکټرانو په خبره د دوو ماشومانو حالت ته اندېښنې ور دي. یو تر پدې کې بل څه څه یو نور ټول عام وګړي پدې کې ژبل کیږي. کته هم د ملشي یا د سټیټیو چې کوم پوسټل هغه ته کوم ځان نه لري، خدای خو البته پولیس وایي چې دا هم په همدې کې د پولیس یو 115 کوم موټر و هغه پدې کې ویجاړ شوی دی، خو نور پکې ملشي سټیټیو ته یا هم د پولیس سټیټیو ته کوم ځان نه لري. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت څه هم نه لري. البته په تیر وخت کې دا ورته پیړی پیښو کې د اکثر پیښو د مواري بلوچ دلته غوښتل کې واستواله ده پر غاړه اخی.
صحیح، ډیر مننه خدای نور لاسر زمر سره د تازه معلومات شریکولو او شو ورځ ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
زمو ژغله مشال رادیو خاوري د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تر اوږد مهاله ترنګلتیا ورسته ټاکل سوی چې نن دغه هیواد انتخاباتي کمیشن نوی مشر وټاکل سي. د نوی چیف الیکشن کمشنر د تقرری لپاره نن په اسلام آباد کې د پارلماني کمیټي غونډه کیږي چې پکې په درې نمونه بغاور کیږي. تیر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوی الیکشن کمشنر د څوکۍ لپاره درې نمونه تجویز کړي او ویلي و چې د زیارت تر ماښام پورې به پر یو نوم اتفاق وسي. په دې اړه رابعه اکرم خان راپور کوي.
د پاکستان نوی چیف الیکشن کمشنر تقرری لپاره جوړ کړی شوی د پارلیمان دولس رکنی کمیټه غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. دا کمیټه به په درې تجویز کړی شوي نمونه باندې غور کوي. په تجویز کړی شوي امیدوارانو کې جسټس سردار رضا، جسټس طارق پرویز او جسټس تنویر احمد خان شامل دي. تیر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانه وزیر او د اپوزیشن مشر ویلي وو چې په دې درې نمونه به ټول ګوندونو سره مشاورت کیږي او هیله ده چې د زیارت ماښام پورې به په یو نوم اتفاق وشي. د پاکستان د چیف الیکشن کمشنر دا عہدہ د شپږس میاشتو راسي خالی پرته ده. په دې موده کې د موجوده چیف جسټس په شمول د سپریم کورټ نور حاضر سرویس ججانو د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر په توګه کار کړی دی. د حکومت له اړخه نوم نه ټاکل لوه چې په 23 نومبر سپریم کورټ د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر خدمات د واپس اخیستو حکم ورکړی وو، خو حکومت د عدالت نه وخت اخیستی وو چې نوی چیف الیکشن کمشنر به 5 دسمبر نه مخکې وټاکل شي. د ذکر ده 13 ورځ هم په سپریم کورټ کې د چیف الیکشن کمشنر د تقرری په مقدمه کې اټارنی جنرل سلمان اسلم بٹ عدالت ته ویلی وو چې چیف الیکشن کمشنر د تعیناتې فیصله به 5 دسمبر نه مخکې وکړی شي. د عدالت په دې مهال وینا وه چې د دې مقدمې بل تاریخ به په 8 دسمبر وي. که تر هغې پورې په عدالتي حکم عمل درآمد ونه کړی شو نو بیا به کتل وي چې مخکې څه کول دي. یاد دې وي دی وروستو کې وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن مشر خورشید شاه ترمنځ د دوه ریټایرډ ججانو په نومونو اتفاق شوی وو، خو پخوانی چیف جسټس صدوق حسین چیرانی او جسټس رانا بګوان داس په دې عہدې د کار کولو نه مذرت کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري پرون د مازورانو د نړیوال ورځ په مناسبت د پاکستان په ګڼو شهرونو کې غونډې جوړې شوې، خو په پېښور کې بیا هغوی د تورې ورځ په توګه ولمانځله. د مازورانو وینا وه چې حکومت ورته د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په دې لړ کې په پېښور پوهنتون کې یو دستوره هم وسوه. نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سره کوي.
پېښور پوهنتون کې د مازورانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مازور زده کوونکو لپاره دستوره کې یادو زده کوونکو د ټوکو ټکالو وړې ډرامې وکړي، سندرې یو ویلې او ځنو پکې د مازورانو په ستونزو او هغوی ته د حوصلې ورکولو په غرض تقریرونه وکړل. د مازور زده کوونکو تنظیم مشر علي سید مشال رډیو ته وویل چې په دې دستوره کې دوی د پوهنتون انتظامی مخې ته د مازور زده کوونکو د ستونزو د هوارولو غوښتنې هم وړاندې کړې.
زموږ چې کوم لارې دي، ریمز وغیرہ، هغه منه عام ویلچیر یوزر چې کوم دی هغه نشتلې، د دې وجې نه یو ته
بلخوا زنی مازور کسانو دا ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځله او د پېښور پرېس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی مشال رډیو ته وویل
د یو مسیحا په تورې دغه رنگ ملو چې موږ خپل حق نه ملو شي، کوم خپل حق ملو شو کله به همداسې ورځ موږ نه مانځو.
زما نوم سلمان دی، زما صرف مزور مانی شنه کارډ مانی صرف سور نشان سس کړی دیر پاره چې صرف دا مزور دی چې موږ به دې کارډ مانی هیڅ نه ملاویږي. حکومت ته موږ دا درخواست کوو چې موږ خپل حق ملو شي. موږ جی زما دورونه یو زیما یو ګلزار جی من ځاوسه من پلاچ لري او پات شي ورجی زما نور د سي دغه نشته چې من خپل کورو چلو خپل خرچو چلو
د مازور زده کوونکو او د مظاهره کوونکو مازورانو د ستونزو په باب لمو چکله د خیر خېګړې او د مازورو د تعلیم ادارې ډایرکټر متسم بالله سخو پختل نو د هغه وینا وا چې پروان مالیکال کې به حکومت د مازورو کسان لپاره د ځانګړي تعلیمي ادارې جوړولو او د خصوصي کتابونو چاپخانه باندې کار پیلوي او دا چې بې وزله مازورو کسانو سره د دوی اداره مالی مرستې هم کوي
سینٹر آف ایکسیلنس زمون په ترقیاتی پروگرام کې شامل لیدې کال کې د 2014-15 هغه په حیات آباد کې جوړیږي هغه کې به په انټر ډیگری او ماسټر لیول باندې چې څوک هایر سټڈیز غواړي زمونږ مزورونه خويندې بریل پرنٹنگ پریس زمونږ صبح کې نو اسټابلیشمنت آف بریل پرنٹنگ پریس چې دین هغه شامل کړل لري او په دې سګنی ترقیاتی پروگرام کې د مالی امداد د هغه رونو خويندو لپاره چې هغه کار قابل لري هغه مالی امداد ورکړي
په وینا په خیبر پختونخوا کې د مازورانو د شمیرې او درجه بندۍ لپاره دوی سروې شروع کړې ده او پر روانو دوو یا درېو میاشتو کې به دوی ته د صوبې د مازورانو د پوره شمیرې اندازه ولګي. سلام یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د قامي اتصاب بیورو یعنی د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ویل دي چې دوی ساش کال د بدنواني په کیسونو کې ترسل زیات کسانی ولید. نو مړي د خبري پروم په ایڈورډز کالج پېښور کې د نیب لخوا جوړې سوي وی غونډه ته د وینا پر مهال وکړي. د دې غونډې موضوع له پاکستان د بدنواني یا بډو رشوتونو په ختمولو کې د ځوانانو کردار وو. پر دې مهال ځوانانو د تقریرونو ترڅنګ د خاکو او تصویرونو سیالۍ هم وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا دغه دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د نیب یا قامي احتساب بیرو مشر عرفان نیمنګي ویل چې ډیره ضروری ده چې د عام اولس سره سره زده کوونکي او ځوانان په دې باندې خبر شي چې چرته هم بدنوانی کیږي دوی ته دې پګو تکړي. دوی ویل چې دوی په صوبه کې د بدنوانو عناصرو په ضد باندې سخت کاروان شروع کړی دي او هم دغه وجره چې روان کال کې نسلونه سیوا کسان بدنوانی په کې نیولې دي.
موږ
ته چې شکایت راشي نو موږ د هغې پلټنې شروع کړو. ولې دا ځینې وخت د میاشتو په ځای کلونه واخلی ځکه چې موږ چرکم کسانو په ضد کاروان کوو نو هغه عام خلک نه دي. هغه داسې خلک دي چې نه یوازې د دې ټول نظام باندې پوی دي بلکې د دې نظام په پیسو د اخیستو توان هم لري. نو ځکه دا ډېر وخت اخلي او موږ دې ته نه ګورو چې دا موجوده حکومت کې دي او که تیر حکومت کې. خو که هغه وزیر وي، سیاستدان وي، بیوروکریټ وي یا د مذهب په نوم یې خلک لوټلي وي نو د هغوی په ضد موږ سخته کاروای کوو.
تو اس کے خلاف ہم بہت سخت ایکشن لیں.
ہونڈا کے په بدنوانی باندې تقریر کوونکې یو زده کوونکې اسد خان وای ځوانان د دې ملک راتلونکي دي او دوی په بدنواني ختمولو کې ډېر مهم کردار دي.
دا زموږ چکم نن سبا سمره چلکا نهستې نن دا ټول چکم نه دا زموږ د فیوچر بیوروکریټس او د فیوچر چکم نه دا نظام زموږه سنبالي. نو د دې طالب علم چکم نه د دې پر ملک ډېر ځات اهم لاسته چې دې لکان چې غټ پوسټون ته لاړ شي نو دا چکم دې دی بد دي چې پته چیرې دا نظام چې زموږه خراب دي او دې نظام د وژنه چکم دې مونږه خپل چکم نه سفر کې دي شو نو دا واړه به چکم دا خیال کوي
د پامل دا چې رقمي احتساب ورو خیبر پختونخوا دغه مشر دا هم ویل چې نړیوال شمیرې تر مخه روان کال پاکستان په کرپشن یا بدنوانی کې یو درجه خشوې دي او د تیر کال یو سل ویشتم نمبر نه یو سل شپږشتم نمبر ته راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې پاتې کیږي. د خبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې ډاکټران او سوداګران وایي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې کار یا کاروبار کول ډېر ورته ګران سوی ځکه چې هر ورځ ورته د قلنګ ورکولو پیغامونه استول کیږي. ډاکټران وایي چې له تیرو شپږ میاشتو راهیسې تر 19 زیاتو سینیر ډاکټرانو پېښور شار پرېښې دي. بلخوا سوداګران وایي خپل کاروبارونه نور شارونو ته په وړلو مجبور سوي دي. پر دې موضوع ګولایاس رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د تیری نه په ورس په صوبایي سملې کې د یو شمیر اپوزیشن غړو د شکایتونو په جواب کې ویلي چې که ضروری شوه نو د ډاکټرانو په سیر به د صوبایي سملې غړو ته هم د وسلې ساتلو اجازت نامې ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور او شاوخوا سیمو کې له ډاکټرانو، تاجرانو او د صوبایي سملې د ځینې غړو په وینا د سیاستدانانو نه قلنګ اخیستل کیږي. د نوم نه څرګندولو په شرط یو څو ډاکټرانو چې په دې روستو کې د وسلې پرمټونه ترلاسه کړي مشال لړی ته ویل چې په دې حالاتو کې ورته کار کول ډېر ګران شوی دی. په پېښور کې ډاکټر خالد مفتي وایي چې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله د ډاکټرانو کارکردګي ډېره خرابه شوې ده.
ٹیکس ورکو ٹیکس خلق ورکی د ډاکټرانو ترڅنګ د پیښور تاجران، صنعتکاران او سوداګران هم د ورته ستونزو سره مخ دي. دا خبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر زاهد الله شنواری له مشال اډو سره په خبرو کې وی، دا یو اسانه کار دی چې جرائم پیشه خلک له تاجرانو نه قلنګ واخلي. د ویل
نن سبا کډنیپینګ هغه بره تاوان دي کوم شوی دی، ځکه چې په دوی خیبر ایجنسۍ کې او په نورو ایجنسو کې یو ملټري اپریشن هم شروع دی، او دې په وجه باندې هغه بره تاوان لږ مشکل شوی دی. خو بته خوري چې دا اوس ښه په زور باندې روانه ده، او هغه داسې یو شی دی چې هغه په وجه باندې خلک چې دي هغه پیښور نه کم از کم رهایش چې دی هغه دلته نه وړی دی، او کاروبار هم شفت کولو چې دی لږ ټایم غواړي، خو هغه په پروسس کې شروع دی.
زاهد الله شینواری زیاته کړه چې قلنګ اخستونکي له هغه ځایونو څخه رابطې کوي چې ډېر په مشکله سره کنټرول کیږي. بیا ډاکټر خالد مفتی هم دې خبرې په تایید کې وایي چې زیاتره ډاکټرانو د خطرو له وجې ملک پریښی دی،
لیکن دا خو ټول نیګیټیو طریقې سره دلته خلک روان دي، او تیر شوي شپږ میاشتې کې یو لس او اونیس ڈاکٹران اسپیشلسٹان کی بھی ملک پیشے بھی چلے گی، چوک دبئی میں چلے چوکی لندن میں چلے گئے واپس امریکہ را سوک کتنی شی
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت دریز دری چې په پیښور کې خراب امنیتی حالات لوجی ډاکټرانو ته په ارزی توګه د وسلو ساتلو پرمټي ورکړل شوی دی. بلخوا ډاکټران دا دریز دری چې حکومت ورته حفاظت ورکولو کې ناکامه شوی، ځکه یې د وسلو د ګرځولو او ساتلو فیصله کړی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستان یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل کلنی سروي رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د استادانو کموالی، د استادانو مناسب تربیت نه کول او د مناسب سهولیاتو د نشټوالي لوجې د پېښور د پرایمري سکولونو د تعلیم معیار د تیر کال په نسبت ډیر ټیټ شوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ښه تعلیم په مټ کې په ضلع ساته باندې ملکنډ لومړی، هریپور دوهم او مردان په دریم نمبر راغلي دي، او پېښور بیا په لسم نمبر دی. په دې اړه نور تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
په ملکی سطح تعلیمی اصلاحاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پېښور د پرایمري سکولونو تعلیمي معیار کې کمی کتل شوی دی، او د ضلعو په درجه بندۍ کې پېښور د شپږم نه په لسم نمبر راغلی دی. د الف اعلان د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې دوی یو سروې کړی و، او د هغې سروې د معلوماتو تر مخه سخت کال د پېښور د پرایمري سکولونو تعلیمي معیار کې کمی راغلی دی.
ټول نه غټه خبره د استادانو ده، استادان لکه موږ سره نصاب کې بدلون راغلو، په کار د استادانو ته هم هغه په طریقې باندې صحیح طریقې باندې ټریننګ ملاو شي. نو استادان موږ ته دا وایي چې کم از کم ما ته تاسو کورس بدلوي، نو ما ته ټریننګ هم په کار ده. په دې حواله کې موږ تاسو ته وایي چې په تیر ځلې په پېښور کې د پنځم کلاس جماعت مسلمانو به اردو کې مطلب 24% اردو هغه پړول شو، او دې ځلې هغه رقم شو 22% راغلو. همداسې انګلیش دې ځلې مطلب چې مخکې
22 خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو د ایسوسیشن مشر ملک خالد وای چې یو خوا نصاب انګریزی ته منتقل کول نه زده کوونکو او استادانو ته مشکلات شته، نو بل خوا په سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دی. دی وای
مطلب دار چې په سکولونو کې ډېر دي، استاد ورته کم دی، د ماشومانو مطابق چې کم دی برتي کول پکار دي. 45 ماشومانو باندې یو استاد پکار دی، او د ترانسفر او د پوسټینګ نه چې کم دی سیاسي مداخلت خاتمه پکار ده. چې کم منتخب نمائندگان دي چې هغه په سکولونو کې مداخلت نه کوي، د هغې په مرضی باندې ترانسفر یو پوسټینګ نه کیږي. ما دا خیال لرم چې تعلیمي معیار به کم دی بهتر شي.
د الف اعلان مطابق چې په سکولونو کې مناسبه سهولیات او نشواله هم د زده کوونکو په زده کړو اثر اچوي. کله چې مشال ریډیو د استادانو کموالی په اړه د تعلیم وزیر او د تعلیم د محکمې چارواکو سره رابطه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. خو د تعلیم د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو کمی پوره کولو لپاره د خیبر پښتون خو حکومت د استادانو د اخصو فیصله کړې ده چې ورل سوالسم تعلیم مقرر کړی شوی دی. دغه چارواکي په وینا چې د استادان به د NTS یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس په ذریعه اخصه کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. مشال رادیو په پام کې لري چې تاسو لپاره نوي ځانګړي خبرونه هم ولري. په دې لړ کې مشال رادیو تاسو لپاره دوه نوي ځانګړي خبرونه تیاری کړي چې سر له راتلونکي اونۍ به تاسو واوري. په دې کې لومړی ځانګړي خبرونه د تعلیم په اړه ده چې هغه به سر له راتلونکي یک شنبه او دوهمه بیا د پاکستانی میډیا او پر ځوانانو یې د اغیز په اړه ده چې هغه به بیا د راتلونکي 4 شنبه څخه تاسو واوري. دا ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ. زموږ شاخ له مشال رادیو څخه اوري راځي چې دغه اعلان تر شخص غوښتو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او اوس د قبایلی سیمو پر لور. لومړی ځو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د لری پرتی سیمې شوال تحصیل خلک شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو لکهبل د دوی په سیمه کې د روغتیا سہولیات د نشټ برابر دي. دوی وایي په ناروغي او اختدي خو په سیمه کې نه ډاکټران سته او نه هم د دارو دلمر لپاره څورته سته. په دې اړه عمر دراز وزیر راپور کوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام چرتا چې ځای خلک لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي د غلطا او سیدون کې شکایت کوي چې یو شمیر ناروغي خورې شوه. خود دوی په وینا د غو ناروغي د مخنیوي لپاره په هسپتالونو کې نه ډاکټران او نه هم دوايا نشته. دوی وايي شخصي ډاکټران او شفاخانه هم اوس د عملیات وروسته د غلطا نه لري او خپل ناروغان چې بنو هنګو یا ټل ترسوي نو د مرګ خولې ته نږدې شوي وي. حفیظ الله وای یو شمیر ناروغی باندې اخته شوی خود علاج لپاره سہولتونه نه لري.
کیسه کیسه ناروغی دی د ناس خوشکی دو خرشتای شرای دی دا کیسه بیماری کی می دی د غیو پای شکل اختیار کړای دی. هسپتالی ناشتا جی یو سپینم شدای او یو په احسن خل بی اس کیو دو خو بالکل نه ډاکټرون شتا پېشه او نه دوا یې شتا پېشي او دغه ناروغی د پوره متخصص ډاکټرون پرایوټ لیول باندې هانشتا.
د سپینوام یو مشر وای صحت او تعلیم سہولتونه د نشت برابر دي او زنانه او ډیلیوري کیس پر وخت د سخ کډاو سره مخ کیږي.
چې ډیلیوري کیس جوړ شي کار دی باندې نړی خوبي به بالکل موقع نه وي زنانه ور سره مړي شي او بل بچي ریا شي. ملیریا کاینا دي داستینا دي ملیریا غوند سخته تباوی و سره داس د وبا شکل اختیار کړای دی. ډاکټرونه هیڅ سہولت نشته.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر صادق سره تماس ونیو نو دوی او سیمه کې د اپریشن حالات دي خو دوی پوره هڅه کړې چې کم خلک هلته ژوند کوي مقامی ډاکټران هلته هغه سیمو کې د دوی مشکل حل کړي او لاندې بندوبستي سیمو ته ناروغانو منتقلول د حکومتي او فوزي انتظامی په اجازه کیږي.
پیروم شه خو مخشل اس کے حالات سره غاوی یا د سیمه ډاکټر شتا لوکل دی ډاکټر یو د شوبدا یو د سپینوم دا ویلې چیرې د میرادی کستا خو نن لوکل واته حالات کلا اصل د په اصل خپل ول زونه کوي هغه فلال خپل غاتل شوی دی او مش کوشش کی چې مسلات بیا د حالات مشکی نارمل شي چې مش د ایتار څخه پرفلا علاقہ شوی ته پروواید کی مشلا زو د ویا تر سم ډاکټر نه لکه یو په ځوثر لوکل دی.
شمالی وزیرستان یو شمیر سیمو کې پاتې خلک د دولتي او فوزي انتظامی نه غوښتنه کړي چې دوی لپاره د صحت سہولتونه برابر کړي او کم ناروغان چې لاندې منتقلول غواړي ورته د ځانګړې لارې په ګوته کړي او د اجازه ورکولو شرایط د دوی لپاره آسان جوړ شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه کړې شوي.
آیا د بریدونه باندې رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د رڼا په لور ځنګړې ونې خبرونه تاسو د هرې یک شنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا پیر په ورځ لمشال رادیو څخه اوریدلای شئ. د غرمې 12 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن سهار یوې چاودنې یو تن وژلی او دیالسې نور ټپي کړی دی. د پولیسو چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې د کوټې د سرکې سړک په بړیس مارکیټ نومې سیمه کې په یو کورولا موټر کې شودل شوی بارودي مواد وچاودل. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په ټپي شوي دیالسو کسانو کې څلور هغه ماشومان شامل دي چې سکول ته روان وو. چای پړه نه ده منلې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان یو ځانګړی پارلماني کمیټې نن د انتخاباتو د کمیشن د مشرۍ لپاره یو نوم په ډاګه کړی. د پارلماني کمیټې به نن په خپل غونډه کې د ملک د دې مهمې چوکۍ لپاره پر درو نومونو غور کوي. تیر ورځ حکومت او د اپوزیشن مشر د نوي الیکشن کمیشنر د نامه لپاره درې نومونه تجویز کړي چې پکې جسټس سردار رضا، جسټس طارق پرویز او جسټس ریټایرډ تنویر احمد خان شامل دي. نن په لندن کې د افغانستان او برتانیا د مشرانو په قربتوب د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دې کانفرنس کې به شریک وي. د دې ترڅنګ په دې کانفرنس کې د ګڼو نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او استاد هم ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او تهران په عراق کې د اسلامي دولت د سختدریزي ډلې پر ضد خپل جګړه کې نه همغږي کوي، خو د دې ډلې پر ضد د ایران د هر ډول پوځي ګام به مثبت وي. جان کیری د خبره د چرشنبه په ورځ په بروکسل کې له هغه وروسته وکړه چې د سینشن نشانه ولیدل شوې چې ایران په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد رښتیا هوایي بریدونه کړي دي. اول قاعده د یمن په مرکز سنا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی بریډ پړه منلې ده. د چرشنبه په ورځ سوي د بریډ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوی دي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو خواورې دي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب اپریشن لیکلې ده. اداریا لیکي چې په سیمه کې د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد عملیات روان دي او تر څو چې د سیمې نه د ترهګرو خاتمه نه وي کړی شوی نو تر هغې به دا عملیات جاری وي او د عملیاتو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو، بمی چاودنو او په مهمو ودانو حملو کولو پیښو کې هم ډیر کمی راغلی دی. اداریا لیکي چې نن حکومت ته په ترهګرۍ قابو موندو کې کوم مشکلات رامخې ته دي، په دې کې د تیرو حکومتونو او آمرانو غلطې پالیسو او پاکستان دښمنو قوتونو لاس دی او دغه وجه ده چې ترهګری یو ناسور جوړ شوی دی او دې خاتمه صرف د فوزی اپریشن د لارې ممکنه ده. اداریه په اخیره کې لیکي چې ملک دننه نه صرف د طالبانو چې کم خواخوږی دي په دوی نظر ساتل پکار دي، بلکې په خلکو کې منفی سوچ خوراونکو او دوی په ذهنونو کې شک پیدا کوونکو قوتونو هم مقابله کول پکار دي. جنگ ورسپانې خپل اداریه د نوي چیف الیکشن کمشنر ټاکنې په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ټاکنې کې د مخکې نه د ځړ نکاره خسته شوی دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د آئین تر لاندې حکومت او اپوزیشن لیډر دی د نورو سیاسي ګوندونو سره د مشاورت وروسته زر تر زره په یو نوم اتفاق وکړي. ادارې لیکي چې نورو ګوندونو لپاره دي چې غیر ضروري اعتراضاتو نه دی ډډه وکړي، البته که د کم ګوند جایز اعتراض وي نو پرې غور دی وکړي شي او دغه اعتراض نه خدمېدو په صورت کې دی په متبادل نوم اتفاق وکړي، خو دا ټول عمل دی کم نه کم وخت کې سرته ورسولی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختون خوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور لپاره جدید ایئر کنډیشن بس سرویس منظوري ورکړی ده. د سرویس پرانسته بعد یو نیم سلواړه بسونو نکیږي او دا به د څوکنو نه تر حیات آباد ترمنځ چلیږي. اداریه لیکی چې صوبه کې د جی ټی ایس د خاتمه وروسته د ترانسپورت کار نجی شوبې سره د تیرو حکومتونو په خار کې د ترانسپورت د زیاتیدونکو ضرورتو احساس ضروری نه ګڼلو او ټول زور یې په مین جی ټی روډ راوستو چې لوجې په خار کې هر وخت ټریفک جام وي. اداریه اخیره کې لیکي چې دا وخت ضرورت د بس سرویس شروع کولو سره سره د ټریفک په نظام کې د اصلاح راوستو هم دی. صوبایي حکومت د بسونه او ویګنې صرف یو یا دوه په ځای په مختلفو سړکونو د پوره منصوبه بندۍ سره چلول شروع کړي نو دا شنبه اولستا ترڅ حد اسانتیاوی ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اوپن سکیورټی په نوم د وی غیر سرکاري ادارې پر ویپاڼه په خبره سوی مقاله کې د پاکستان د قبایلی سیمو حالاتو ته کتنه سوې ده. بلخوا انډیپندنت ریسپانډ لیکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته وکتل سینو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب پیاوړی سوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا مرزا د سخاورو
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس
وبخشي تاسو ناسم راپور واوریدئ لکه څنګه چې مو ویلي و چې نړیوالو ورسپانو ته کتنه لرو. نو نړیوالو ورسپانو ته د اوپن سکیورټی په نوم د یو غیر سرکاري ادارې پر ویپاڼه د خبرې سوی مقالې چې د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه ده او ورسره د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم تاسو ته یو مقاله لرو. دغه دواړې مقالې تاسو لپاره ملیحه امیرزاده ژباړلې دي چې تاسو یې دلته اوس اوریدلای سي. یادونه وړ ده چې تاسو تر دې وړاندې ناسم راپور واوریدئ د هغه له امله تاسو څخه بخښنه غواړو. نو دا تاسو او دا اوس د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې راپور واوري.
د اوپن سکیورټی نومې غیر حکومتي ادارې په ویبپاڼه کې لیکوال فاروق یوسف د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنونه د یو پاکستانی زده کوونکي احساسات بیانولو سره لیکلي چې که د ډرون خبره وي او که په فاټا کې ترهګري او یا پوځي کاروایی وي دا هر څه د بېګناهو کسانو د وژنې سبب ګرځي. په ډرون بریدونو کې عامو وګړو ته مجوبله ورسیږي او د پوځي کاروایی سره د ریاست خلاف منفي احساسات پیدا کیږي. د لیکوال په خبره که څه هم په 1980 کې فاټا په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف د جنګیالو د تربیت ځای وو خو بیا هم تر 2001 کال پورې نسبتا پر امن او تر څه حده مستحکم وو. بیا چې کله د 2001 کال وروسته امریکا او ایتلافیانو یې د 11 ستمبر د پیښې وروسته په افغانستان کې کاروایی شروع کړه نو فاټا ته یو وار بیا مخه وکړل شوه چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لکه القاعده او حقانی شبکې پټنځای وګرځېدلو. لیکوال په اسلام آباد کې لکورم ایجنسی سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي د نظر په حواله لیکي چې فاټا یو داسې سیمه ده چې د قانون عملداري پکې نه تر سترګو کیږي او حکومت د طالبانو د بیلابیلو ډلو خلاف د طاقت استعمال یو شان نه کوي چې ځینې پکې په نخښه کیږي او د نورو خلاف بیا کاروایی نه کیږي. خو د فاټا ولست هر قسمه یاغیتوب نه متاثره دی کاغه د ښه طالبانو لخوا او که د بدو طالبانو لخوا. نو په داسې حال کې ډرون بریدونه د طالبانو د ځینو خطرناکو ډلو د له منځه وړلو په وړاندې تر څه حده مؤثره ثابتېږي. خو بلخوا ډرون بریدونه په نړۍ کې د پاکستان ښه تاثر نه وړاندې کوي او په اوږد مهاله وخت کې به یې نتیجې هم ښه نه وي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه انډیپندنټ لیکي که څه هم په تیرو 14 کلونو کې غربي هیوادونه په افغانستان کې یو شمېر لاسته راوړنې لري خو د دې باوجود چې په افغانستان کې د امریکا د راتلو 14 کاله او په تکتیکي ډول له سیمې نه د طالبانو د تګ د 12 نه زیات کاله تیر شو او د طالبانو حکومت د نسکورېدلو په وخت له مخکې نه د بریا خبره کېدله دا وخت د هیواد په جنوب مشرق او شمال کې د طالبانو یاغیتوب تر هر وخت زیات مضبوط دی. ورځپاڼه لیکي د دې نتیجه دا ده چې افغانستان په راتلونکو څو کلونو کې د عراق په شان د ګواښ له حالاتو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په خبره په ریاست کې دننه رشوت دی چې لامل یې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې پر مهال د بیلیونونو ډالرو لګښتونه دي. ورځپاڼه لیکي غرب ته د سختو مرحلو وروسته دا سبق میلاو شوی دی چې په اصل معنی کې د ریاست جوړول په جګړه کې یوازې د پیسو لګولو یا تر تشو خبرو زیات ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو.com. نن په لندن کې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د لندن د کانفرنس د جوړونکو له یوې رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت ته یو زمينه او پلیټ فارم برابر سي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هوا سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کانفرنس کې د لسکونو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جکپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لندن کې د مشال رادیو له خبريال حمید مومن سره د کانفرنس په اړه خبري کړي او په لومړي سر کې ورڅخه دا پښتلې چې په نننۍ غونډه کې به کوم مهم مسائل او موضوعات څېړل کیږي.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس کې د 500 نه زیاتو هیوادونو او همداراز د نړیوالو سازمانونو استازي او جکپوري چارواکي برخه لري. په دې کانفرنس کې تر ډیره پورې هغه شمنې چې د شیکاګو او د ټوکیو په کانفرنس کې شوې ده هغه بیا تکرارېږي. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او راتلونکو په اړه خپل پروګرامونه بیان کړي او همدارز هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ځانته جلب کړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي هغه دا وویل چې دا یو ډېر ښه موقع ده چې د افغانستان نوې حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
له افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره کوم نور چارواکي راغلي دي کانفرنس ته؟
د بیلابیلو وزارتونو سکتوري وزارتونو استازي چې د موینانو په کچه دي دوی برخه لري. د خصوصي سکتور استازي د همدارز د مدني ټولنو استازي دي چې دوی به پر کانفرنس کې برخه واخلي او په بحثونو کې به خپل مسائل خپل پروګرامونه هر څه مطرح کړي.
مومن صاحب د مدني ټولنې استازي راغلي دي لندن ته. له افغانستانه دوی پرون یو غونډه درلوده له اجرایی رئیس سره. دغه د خصوصي سکتور استازي راغلي دوی کوم غونډه درلوده له تاجرانو سره کنه؟
مننه. تاسو خټه کې اشاره وکړه د لندن د کانفرنس ته یو رزمخ کې یعنی پرون د آینده په نامه باندې یو کانفرنس و چې د برتانوي او د آیرلندي ادارو لخوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی لخوا جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنو 500 استازو برخه اغسته و چې د ټول افغانستان استازیتوب کول. دوی بیلابیل سپارښتنې درلودلې چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله و. همدارس د نوې حکومت نه دا غوښتنه شامله و چې دوی باید کابینه ته سم خلک ور معرفي کې د لومړني خدمات یا بنیادی خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري هغه ته پاملرنه وکړي. د تعلیم، روغتیا او نور مسائل برابر کړي. یو بل اساسي مسله چې مطرح شو هغه د نړیوالو مرستو د لګولو په سرنګوالي په برخه کې و. مدني ټولنه استازو چې د افغانستان تللی و دوی هم په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته ځانګړې سپارښتنه درلودلې. البته ځینې حکومتي استازو هم په دې غونډه کې برخه درلودله چې په هغه کې د مالی وزارت مرستیال همدارس د خزو د چارو پخوانی وزیره حسن بانو غزنفر و د دوی غوښتنه به دا و چې د مرستو د لا شفافیت لپاره نړیواله ټولنه باید خپل مرسته د افغانستان د بودیجې لارې یعنی د دولتي بودیجې لارې ولګوي. البته د خپل د برتانیوي چارواکو چې په دې غونډه کې برخه درلودله د اداري فساد یو زیان اړوونکې پدیده وبلله او ویل چې باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او دوی د خپل مرستو د سم مصرف لپاره ځینې میکانیزمونه په پلان کې لري چې د هغه مطابق به عمل وشي.
حمید مومندو چې د افغانستان په اړه په لندن کې د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات راکول. برتانوي ورسپانه ډیلی ټلګراف په خپل مقاله کې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو په اړه د جوړ شوی فلم کجکی موضوع کې د برتانوي پوځ راخستې ده. دا فلم به دروان میاشت په پای کې ننداري ته وړاندې شي. د دې مقاله مهم ټکی زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوي ورسپانې ټلیګراف په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د یوې برتانوي پوځي ډلې په اړه د یو جوړ شوي هغه فلم موضوع راغستې ده چې روانه میاشت به ننداري ته وړاندې کیږي. دغه فلم چې کجکی نومیږي د یو داسې برتانوي پوځي ډلې په رښتونې کې سره جوړ کړل شوی دی چې په 2016 کال کې په هلمند ولایت کې د ماینونو په یو پټي کې راګیر شوی و. هغه وخت دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډیر نفوذ و. د ورسپانې په خبره دغه فلم د طالبانو پر ضد د یو عملیات او د هغې نه پس په نتیجو مبني کیسه ده. په 2018 کال کې دغه عملیاتو پر مهال یو برتانوي پوځي وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی ول. دا فلم په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کیږي چې برتانیې په افغانستان کې خپل هغه جنگي میشن په رسمي توګه ختم کړو چې دیارلس کاله یې دوام ولرلو او د 1453 برتانوي پوځیانو ژوند یې واغستو. ورسپان لیکی چی دا دی کجکی فلم هیرو هغا ویش کلن بریتانوی پوزی ده چی مارک رایت نمیگی او دا کجکی پنامه دا طالبانو پر زد دا عملیاتو پر محال خپل هم دیر سخت جوبل شوه و خود جوبل که دو باوجود جی دا خپل ملگرو جون خوندی کرده و مارک رایت تا دا دغی مرانی پر نتیجه که دا جارج کراس میدل ورکل شوه و بیا ورستو مارک دا خپل زخمون لعمل مر شو. ورسپانه لیکي چې د کجکی فلم په جوړولو کې د برتانیې د دفاع وزارت د کوم ډول مرستې نه انکار کړی و، خو په دې فلم کې چې د برتانوي پوځیانو د وژنې په لړ کې کومو وجوهاتو ته اشاره شوې ده، په راتلونکو وختونو کې به په برتانیه کې په هغه وجوهاتو لوی سیاسي او ټولنیز بحث پیل شي. په کجکی فلم کې ښودل شوي دي چې د دغو پوځیانو د مرګ جوبلې په اسانه توګه مخنیوی کېدای شو، خو د یو شمېر پوځي غلطیانو له امله دغه پوځیان مړه او جوبل شول.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان حکومت غواړي چې له ایران سره خبري وکړي څو نږدې اتلک افغان کډوال په ساړه ژمي له خپلې خاوري ونباسي. ویل سوي چې د ایران حکومت غواړي په لکونو افغان کډوال چې د ایراني چارواکو په وینا د ویزې موده بشپړه سوې ده له خپلې خاوري وباسي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ایران په دې پریکړه کې سیاسي انګیزه ویني. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت ایران ته یو هیئت استوي څو له دغه هیواده وغواړي چې د شاوخوا 1,500 افغان کډوالو د ویزو مهلت وشت کړي. د ملګرو ملتو په وینا په ایران کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال ثبت او راجستر دي چې اکثره یې تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې دغه هیواد ته مهاجر شوي دي، خو هغه افغانان چې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته ایران ته کډواله شوي د هستوګنې اجازې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس دغه افغانانو ته ګرانه ده چې په ایران کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او رسمي ځانونه ثبت کړي. د افغانستان د حکومت یو ویندوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی به د ایران له چارواکو وغواړي چې لږ تر لږه د یو کال لپاره د 1,000,000 افغانانو د ویزو موده ور اوږده کړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم په یو راپور کې ویلي و چې د ناراجستر شویو افغانانو ویزې د جون له نیمایي څخه د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 1,600,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي او د هغوی موقتي ویزې 40 ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا خطر شته چې ایران یې له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي ایران عموما پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره د مهاجرو له کار ته کار اخلي. شاغلی وردک له ایران پرته د سیمې نورو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفر ته هم ګوته نیسي. وایي
ایران د خبره د افغانانو د خو ګوته نیول چالیزه دی. په دې معنا چې په ډېر خرابو شرایطو کې چې ژمنې هم وي افغاني مهاجر د خاورې نه د ایستلو اقدام کوي. او زه داسې فکر کوم چې په دې وختو کې د ایران حکومت د نوي حکومت ولسمشر اشرف غني له بعضې سیاستونو سره چندان رضایت نه لري. په دې معنا باندې چې ولسمشر اشرف غني سعودي عربستان ته سفر وکړ، پاکستان ته سفر وکړ، چین ته سفر وکړ، ایران په دې برخه کې ځان وروسته پاتې ورته ښکاري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي موافقې انتقاد وکړ. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام به د دغه جنگ ځپلي هیواد د امنیت او ثبات له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مهاجرو د موقتي ویزو د پای ته رسیدو او د هغوی د اخراج په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې د ملګرو ملتو په مرسته نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزک ډول ورکو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندینګ د درېمي ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري په کراچی کې د 300 باجوړی انجنونو پلرونه وای د غربت او په باجوړ کې د تعلیمي ادارو د نشټوالي لوجي خپل بچی کراچی ته لیږلی و. 13 هفته د کراچی په لیاقت آباد کې لوي کور د باجوړ په لسګونو ماشومان انجنونی پولیسو په خپل تحویل کې اخیستې وي. دا انجنونی د خپل پلرونو لخوا لکلو څخه کراچی ته د دینیز دکړو لپاره استول شوی. په ډیر نور تفصيل د ظفر کریمی په راپور کې واوري.
د باجوړ د پښت کلی یو استوګن عبدالولی وای د درلور او ریرا د کراچۍ په دغه نارجستر شوی مدرسه کې د 13 دریو کلونو راهسه داخلي وي. هغه وای په مدرسه کې ماشومان ته د مفتو زده کړو سره سره خواړه او جامې هم ورکول کېدی.
تقریبا زما د الور شیو درې درې نیم کال زما د لور شیو او یو ریرا مې چې دا دغه په کې تقریبا دوه درې نیم کال دغه وشو. لکه منګه ولا کپلې مپلې راوړو لکه دغه ولالو بازار میزر ولالو کنه هغه نه دغه کې ودا به تاسو راوړی بازار دا شمنګ څوزله د کلی نرا لګلې دی ولا هغه نه دی د کلی بیر دی راو بس کلی دی بل دا کما کلی ته چې کمې تلې دی اغولم جامې دا د دې ځنه وسلېږي کمې دي چې تلې دی اغو کپړې هم دا د دې ځنه لګي.
د باجوړ د سلارزو یو قامی مشر او د قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای په دې مدرسه کې د باجوړ د غریبي طبقې سره تعلق لرونکو خلکو بچو زده کړې کولې.
زمنګ هغه خلک چې څوک پیسې لري څوک پیسې دار دي هغه پاستلو کې خپل بچیا چي هغه په خه تعلیمي دارو کې داخلي خو چې څوک د پړی مزدورکار دي څوک غریب دي نو هغه د خپل علاقې نه بار چې کوم خیراتي ادارې دي کاغه سکول دي کاغه مدرسه ده په هغه کې خپل ماشومان څخه چي هر سړی په دې پويږي چې زما د چې د پاره علم تعلیم دا څومره ضروری دی هغه دا نه غواړي. منګه انسانان یو منګه په سینه کې درد لرو زه منګه د بچو سره دومره مینه دا څومره چې د کراچۍ د خلکو خدا خو کوم منګه د خپل بچي د خپل زړه نه شوکو د دوه درې کالو نه بار لګو دا صرف په یو ارمان باندې چې زما د بچي به تعلیم او به علم لوي نشي.
په کراچۍ کې د باجوړ د سلارزو قبایلو د جرګې یو قامی مشر وهاب وای د دوی د سیمو زیاتره خلک په کراچۍ کې مزدوري یا نکوي. په باجوړ کې د تعلیمي ادارو د کموالي له امله دوی خپل بچي همدې خار ته د زده کړو لپاره راولي.
د باجوړ او د کراچۍ چې کوم ده په منځ کې 2022 کیلومتر لار ده نو د دې لپاره هغه مجبور دی هغه دلته د بچیان د وستري او دلته داخل کړي دي. نو ښه خبره ده ده چې په باجوړ کې د سکولونه او په مدرسې هغه ته کولاو کړی شي او هغه د الټم خپل مور پلار په کم ځای کې دي د خپل ځای سره دي د خپل سکول او د خپل مدرسې سره داخلي دا چې کوم ده د مور پلار ډیره سخت اهمه غلطي ده چې بای دی 2.5 کیلومتر لري خپل بچي بوتلې دي اولته حواله کړی دي.
د باجوړ څخه د قامی اسمبلی ممبر شابودین خان په باجوړ کې د تعلیمي ادارو د نشټوالي خبره مني. هغه وایي د حکومت لخوا د قبایلی سیمو په اړه بې غوري د سیمه خلک د بدمنۍ د تعلیم د نشټوالي او نورو ستونزو سره مخ کړی دي.
زمنګ به بختی دغه را ال ته قانون لاګونه ده د الله پاسره خلک پروت ده دا علاقه د پاکستان مین سټریم تر نه شي دله یو سټیټس منګور نکو دا مونږ په صبح کې د مرجر ونکو نو زه روان وخت په ډیر په افسوس سره مجمع وختم وي چې دغه سی بے غوري واله کړه ده چې مونږ ان شاء الله لګیو د وفاقي حکومت په لیول باندې لګیو چې مونږ دا کوشش ته چې مونږه قبایلی علاقې دوباره آبادی کو. بدبختی زمنګ دارا چې د دنیا جنگ زمنګ علاقې تر غلره او د دنیا د جنگ په وجه باندې زمنګ علاقې سٹارټ ده.
نو موري زیاته کړه چې تر څو پورې د قبایلو سره د حکومتونو د غرویا شتون ولري د دې سیمې خلک به د غربت او د دې ډول ستونزو سره مخ وي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د باجوړ ایجنسی د ستونزې څخه اوس زو د کورم ایجنسی پر لور. په کورم ایجنسی کې د امن لراتک سره سم د مسوزو سیم متاثرین بیرته خپل کورونه ته ستانه سوي دي. خو د سیمې خلک وایي چې د دوه کالو تر تیرېدو وروسته هم تر اوسه دوی د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. دوی په خبره پسې مکه د پوځي عملیات پر وخت د تعلیمي ادارو په ګډون د روغتیا مرکزونو او سړکونو ته زیان رسیدلی دي چې تر اوسه د بیا رغونې کار نه دی سوي. په دیاړه د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا پورا کوي.
کوکور میجن سے کہ امن دراتلو پاس د مسوزو سیمی متاثرین خپل کورون تا واپس راغلی دی. خود سیمی خلک وای چې دو کاله تیرې دو پاس هم تر اوسه دوی د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د دې په خبره په سیمه کې پوځي اپریشن په وخت تعلیمي ادارو سره د صحت مرکزونه او سړکونو ته سخت زیان رسیدل دي چې آبادکاری بیا تر اوسه نه دي شوی. ریاض احمد په نامه یو ځای اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې کله دوی خپل کورون ته واپس کېدل نو د چارواکو لخوا ورسره دغه وعده شوی وي چې په سیمه کې به ټولې تعلیمي ادارې صحت مرکزونه او سړکونه بیا جوړول شي خو تر اوسه دغه وعده عمل شوی نه دی.
د مو په علاقه کې گزارا چلی دا خو بیا د شخړې نه بعد سکولونه او هسپتالونه او روډونه او د خلکو کورونه ټول ړنګ شول. بیا چې کله مو واپسي کوله نو حکومت مو سره په دې کې وعده کړې وه چې مو په دې علاقه کې کوم سکولونه دي هسپتالونه دي ړنګ دي روډونه دي اب مو جوړو. اوس خلک ډېر په تکلیف کې دي او تر اوسه پورې حکومت څه په دې کې مدد نه دی کړی.
نومبر میاشت په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د مسوزو سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي دي. په 2012 کال کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د سیمې زیاتره خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي. لوکمان بنامه د سیمې یو بل کس مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې زر تر زره ورکړي.
حکومت نه دا ګیلا دی چې روډونه زموږ نشته او سکولونه نشته او دومره پیسې چا سره شته نه چې هغه پېښور کې ځان هغه کې سپورټ کې او هسپتال نشته چې بیماری هلته سړی اډمیټ کې سدې ته بې راوړې سدې نه بیا پېښور ته راوړې. اوبو سیستم نشته. حکومت دا په کار دی چې موږ مسوزۍ ته کوم سهولتونه نشته دا اور برابر هغه کې خوراک.
د منځني کورمې د انتظامی یو اعلی چارواکي مشال لوډیو ته وویل چې حکومت لخوا یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې له دې سره به د مسوزو د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د ده په خبره په مسوزو سیمه کې ترقیاتي کارونو لپاره 40 کروڑ روپۍ منظور شوي دي. ده وویل چې حکومت د سیمې خلکو مرسته کول غواړي ځکه چې دغه سیمه د ترهګرۍ ضد جګړې له وجې سخت ځپل شوې ده. ده دا هم وویل چې د مسوزو په کمو علاقو کې امن ترلاسه شوی دی او خلک ورته واپس شوي دي نو هلته کې به ډېر زر پرمختیایي کارونه شروع شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
سره کار له مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. تر قبالي سیمو وروسته اوس زو د بلوچستان په لور چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ډان ورسپانې لیکي په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو د وسلو نیولو او د ترهګرو پیښو سربیره یو شمیر نورې امنیتي مسلې هم مخته راغلي دي. په داسې حالاتو کې باید حکومت د بلوچستان د امنیت د خوندي ساتلو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
په بلوچستان صوبه کې په دې تیرو ورځو کې امنیتي عسکرو په یو شمېر ځایونو کې وسله نیولې او له دغې سره سره په زرګونو کیلوګرام بارودي مواد هم نیول شوی دی چې دغه د بلوچستان د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. بلخوا د دغه صوبې حکومت وایي ځینې قوتونه د بلوچستان امن خرابول غواړي. په دې تیر وخت کې په کوټه کې په هزاره شیعهګانو له دغې سره سره په پولیو کارکوونکو هم وسلوال بریدونه شوي دي. هم په دې اړه ډان ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې امنیتي چارواکو د تیر ګل په ورځ وسله او په تیره یوه میاشت کې تر 500 کیلوګرامو پورې بارودي مواد ونیولو چې له دغې دا هم ثابتېږي په دغه صوبه کې ترهګر او وسلوالې ډلې فعال دي چې دغه یوه ډېره حساسه موضوع هم ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټي وایي په دغه صوبه کې افغان او هندي استخباراتي ادارې فعال دي چې د دغه صوبې د امنیت لپاره یو خطر جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي دغه صوبه د امنیت خوندی ساتلو لپاره پوره امنیتی اسکر نه لري چې پکې یو شمیر وسلوالې ډلې هم فعال دي. بلخوا د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره هم تعلقات لږ ښه او زیاتره وخت خراب وي، چې د دغې له وجې هم باید د پاکستان امنیتي ادارې بیدارې اوسي او د خپل ځان حفاظت وکړي. دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې د یوې صوبې یا یوې سیمې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په داسې حالاتو کې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد دننه تراګر پیښې دوام لري او له ګاونډیو هیوادونو سره یې هم تعلقات ښه نه وي. او داسې حالات نن سبا په بلوچستان کې هم روان دي. ډان لیکي بلوچستان یو شمېر مسلې لري چې پکې د بلوڅانو مسله هم ډېره مهمه ده. په دغه صوبه کې د بلوڅانو د لادرکه کېدو او د دوی د مړو د موندلو لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم د پاکستان سپریم کورټ د لادرکه بلوڅانو د مسلې د هواري لپاره په څو سو واري ویلي، خو تر اوسه د دغه مسلې هیڅ حل نه دی راوتلی. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کېدای نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.